دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
ویان زید سلیمان شاه کابل د ښار د شیرشای سوری په جامع جماعت کې د بم چاودنه شوې ده د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مطبوعاتي ویان طارق آریان په ټویټر کې لیکلی چې دا مرګانه چاودنه نن د جمعې په ورځ د جمعې د لمانځه د ادا کولو په وخت شوې د پیش امام مولوي عزیز الله مفلح په شمول درې تنه لمونځ کوونکي په دغه چاودنه کې وژل شوي او اتسان ټپیان شوي دي د آریان په قول چاودیدونکي مواد د جماعت دننه د محراب منبر خوا سره ایښودل شوي وو د جمعې د لمانځه د ادا کولو نه علاوه فاتحې هم پکې نیول کیږي سمدستي لا کومې وسله والې ډلې د دغه چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی له بلې خوا د قندهار په ښار کې د طالبانو د پخواني رهبر ملا محمد عمر اخوند په کور باندې وسله واله حمله شوې د امنیتی چارواکو په وینا دا حمله چې په درندو وسلو سنبال دوو حمله کوونکو پکې ګډون کړو ماښام 8 بجې پیل شو د ملا محمد عمر اخوند په کور کې دا وخت د افغانستان د ملي امنیت د مخصوصو قواو د 03 قوا پرته ده او په سیمه کې د طالبانو په خلاف د عملیاتو دنده په غاړه لري د 03 ځانګړي قوا چې سخت امنیتي نیول کیږي حمله واده چې وسله وال ورته د حمله په غرض ځان رسوي د افغانستان د سولې د مذاکرات لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل کولو وخت را نږدې شوی او باید چې د هغو تخریبي عناصرو مخه ونیول شي چې د دغو مذاکراتو له پیل کولو سره مخالفت کوي ښاغلي خلیلزاد نن د جمعې په ورځ د غبرګولي په درشتمه د ټویټر په پاڼه لیکلي په دې اړه مثبت پرمختګ شوی دی او طالبانو او حکومت دواړو د خبرو لپاره خپل لیوالتیا او آمادګي ښودلې خو ښاغلي خلیلزاد د خبره روښانه نه کړه چې د تخریب کوونکو عناصرو نه مراد څوک د خلیلزاد په قول د بین الافغاني مذاکراتو د پیل کولو لپاره د شرایطو مساعدول د امریکا د متحده ایالاتو د روانو ډیپلوماتیکي حلو زلو او کوششونو یو اساسي او کلیدي برخه ده جمهور رئیس اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې حکومت به ډیر ژر 2009 طالب قیدیان هم آزاد کړي په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان جنرال میکنزی ویلي چې د القاعده سازمان اوس هم په افغانستان کې حضور لري خو طالبانو د هغه د قاعده رد کړي او ویلي دي چې القاعده په افغانستان کې حضور نه لري د جنرال میکنزی په قول طالبان د القاعده سره د جنگ کولو لیوالتیا او توان نه لري طالبان په یو مطبوعاتي بیان کې د هغه د قاعده رد کړي ده او ویلي دي د القاعده په شمول کوم عرب جنگهلی چې د طالبانو د واکمنۍ په دور کې په افغانستان کې حضور لري وستول افغانستان نه وتلې دي خو میکنزی اصرار کوي چې د القاعده وسلوال وس هم د ډیورنډ د کرخې پوګدو کې فعالیت کوي جنرال میکنزی په دې اړه نور تفصيلات نه دی ورکړي د افغانستان د جمهوریت ریاست مطبوعاتي ویان صدیق صدیقی ویل دي چې جنرال عبدالرشید دوستم ته د ښاغلی اشرف غنی لخوا د مارشالې د رتبه په بخول کې کوم ستونزه نه ده موجود پخوانی اجرائی رئیس عبدالله لخاغل اشرف غنی سره دروغ جوړی او په حکومت کې د شاملېدو لپاره دوستم ته د مرشالۍ د رتبې ورکول د خپلې شرط په توګه وړاندې کړو خو خبری ریپورټونه وایي چې اشرف غنی لا تر اوسه په دې اړه فرمان نه دی لاسلیک کړی دا د امریکا غږ واشنگتن دی یو لوړ پوړی امریکایي جنرال ویل دی چې د امریکایي قواو لخوا په یو هوایي حمله کې د ایران د پاسداران انقلاب د القدس د قوې د پخوانی قومندان جنرال سلیمانی وژل د دې سبب شوې دي چې ایران د نوموړي په وینا سکال په منځني ختیځ کې د امریکا او د امریکا د نږدې انډیوالانو پر ګټو باندې حملو نه ډډه وکړي په منځني ختیځ کې د امریکایي قواو د مرکزی قومندانۍ یا سنټکام عمومي قومندان جنرال سکاټ میکنزی دا خبره د منځني ختیځ په انسټیټیوټ کې په خپل وینا کې کړې جنرال میکنزی ویلي چې سلیمانی د ایران د سپای پاسداران انقلاب یو مهم او کلیدي قومندان چې په سیمه کې د ایران د پوځي فعالیتونو او په منځني ختیځ کې د نیابتي جنگونو قومنده په غاړه لرله جنرال سلیمانی په بغداد کې د یو بی پیلوټ امریکایي الوتکه په حمله کې وژل شو. له هغه سره په دغه حمله کې څو تنه نور ایرانی قماندانان او د عراقي ملیشو مشران هم وژل شو. د جنرال میکنزی په قول مونږ غوښتل چې د ایران مشران ته دا پیغام ورسو چې متحده ایالات د ځوابي حملو توان هم لري او عزم هم لري. خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوړی. په نړیواله کچه د بشري حقوقو په اړه د امریکا د خارجه وزارت په کلنی ریپورت کې چې د 2019 میلادي کال لپاره خبر کړی دی، په چین، ایران او نایجیریا کې د چارواکو لخوا د سرغړونو غندنه شوې ده. په دې ریپورت کې په ځانګړې توګه د چین د کمونیست ګوند د مشرانو لخوا د سینګجیان یا ختیځ ترکستان په ولایت کې د غور د مسلمانانو او د نورو مذهبي او قومي اقلیتونو د بنیادي حقوقو په پایمالولو باندې انتقاد شوی دی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په امریکا کې د کرکې او تعصب سره د مبارزې لپاره له امریکایانو نه د یووالي غوښتنه کړې. ټرمپ د پنځشنبه په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په زمین کې د پولیسو په موجوده سیستم کې د اصلاحاتو او د ټولنې د بېوزلو او بډایو وګړو ترمنځ اقتصادي ناسمۍ او تفاوت د کمولو په غرض د یو لړ اصلاحاتو د عملي کولو ژمنه وکړه. توقع ده چې ټرمپ به د دویمې دورې لپاره د امریکا د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې خپل ګاندیدی د ګوند په هغه کانګره کې قبول کړي چې ټاکر شوې ده د فلوریډا د جکسن وایل په ښار کې د اگست په میاشت کې جوړ شي. په دغه غونډه کې به د واکمن جمهوري ګوند 50,000 غړي ګډون وکړي او له ټرمپ سره به خپل ملاتړ اعلان کړي. د امریکا د جمهوري ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پر ښاغلي ټرمپ باندې انتقاد کړی دی او ویلي دی چې د امریکا د روان اقتصادي بحران د حل کولو لپاره هیڅ ډول مؤثره پالیسي نه لري. د امریکا د جمهوري ریاست دغه پخواني مرستیال پر ټرمپ باندې نیوکه وکړه په داسې حال کې چې د کورونا د کوډ 19 ویروس د خپرېدو له امله د امریکا اقتصاد څوکه شوی او رسمان د رکود په مرحله کې داخل شوی او د 20 میلیون نه زیات امریکایان بیروزګار شوي دي. ټرمپ خپل مسؤلیت نه دی پوره کړی. بایدن چې د پنځشنبه په ورځ د فیلادلفیا په ښار کې وینا کوله ویل چې د کورونا د کوینونس اوبایي ناروغۍ د خپرېدو په وجه د امریکا اقتصاد دا وخت د لا زیات خطر سره مخامخ دی. د ښاغلي بایدن په قول ټرمپ یوازې د تجارتي او کاروباري مرکزونو د خلاصولو په فکر کې دی، خو د کارګرانو د مسؤلیت او د ژوند خوندي ساتلو فکر ورسره نشته. د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پامپیو په نامناسبه توګه د خپل وزارت د پخواني عمومي مفتش سټیون لینک د برطرفه کولو ادعا رد کړي. د اسوسیټډ پریس خبري اژانس نن د جمعې په سهار رپورټ ورکړ چې پامپیو په دې اړه د پنځشنبه په ورځ کانګرس ته په یو لیک کې لګول شوي تورونه رد کړي دي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس په دې اړه تحقیقات کوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور رابرټ اوبراین خبرداری ورکړی دی چې د امریکا دښمنان کوشش کوي چې په متحده ایالاتو کې د روانو کورنیو جنجالونو او احتجاجي مظاهرو نه ناوړه ګټه پورته کړي. د پولیټیکو ورځپاڼې د پنځشنبه په ماښام د اوبراین دا خبرداری په داسې حال کې خپور کړی چې د امریکا په ګڼ شمېر ښارونو کې د پولیسو د ظلم په خلاف او په ټولنه کې د اصلاحاتو او انصاف په طرفدارۍ باندې احتجاجي مظاهرې پیل شوې دي. د سعودي عربستان شاهي دولت د جون له 20 نه په ټول هیواد کې لسره د سپورتي لوبو او سیالیو په شروع کولو باندې لګول شوي بندیزونه ختموي. د سی ان ان تلویزیون نن د جمعې په سهار د طبي ماهرانو له قوله رپورټ ورکړی ممکن چې د پولیو یا د ماشومانو د فلج واکسین د کورونا د کوډ 19 ویروس د ناروغۍ په دفع کولو کې مؤثر ثابت شي. دا وخت دغه موزي ویروس د دفع کولو لپاره په نړیواله کچه د واکسینو تیارولو هڅې روانې دي، خو تر اوسه پورې مؤثر واکسین نه دی کشف شوی. سی ان ان د هغه طبي رپورټ په حواله چې د ساينس په طبي مجله کې په دې ارتباط د پنځشنبه په ورځ د غبرګولي په 20 خپور شوی دی رپورټ ورکړی دی چې د په دې اړه ماهرانو ته زیات شواهد په لاس ورغلي دي. د پولیو څاڅکو د ماشومانو د فلج ناروغي د نړۍ له مخې نه تقریبا محو کړې ده. په عین وخت کې د رویټرز اژانس نن د بیجنګ نه رپورټ ورکړ چې په چین کې د کورونا د کوینونس اوبایي ناروغۍ و تازه پیښې ثبت شوې دي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگټن نه واولیدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد وایي چې بین الافغاني مذاکرات نږدې سوي دي، خو د تخریب کوونکو عناصر مخه باید ونیول سي. نور حال د کابل څخه د امریکا جغ د خبريالي نیمه نیازي پرپورت کې واوري.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي افغانان تر بل هر وخت د بین الافغاني خبرو پیلیدو ته نږدې شوي او له ټولو ښکېلو اړخونو څخه غوښتي چې دغه بهیر د کمزوري کولو په اړه د تخریبونکو عناصرو مخه ونیسي. ښاغلی خلیل زاد نن جمعه بین الافغاني مذاکراتو ته د دواړو لورو افغان حکومت او طالبانو د چمتووالي هرکلای کړی او په دغه بهیر کې رامسته شوی پرمختګونه مثبت بللې دي. زلمی خلیل زاد د افغان حکومت لخوا د 3000 طالب بندیانو او طالبانو لخوا د افغان حکومت د 1500 بندیانو د آزادولو هرکلای کړی او زیاتوي چې د بندیانو آزادولو بهیر مهم پړاو ته رسیدلی دی. د نوموړي په خبره د بندیانو آزادولو بهیر باید دوام ولري او وایي چې په دې برخه کې ټول خنډونه باید لرې شي. هغه ویلي چې له پیل څخه بیا تر دا مهاله د بین الافغاني مذاکراتو پیلیدل د امریکا متحده ایالاتو له کلیدي ډیپلوماتیکو اهدافو څخه و. خو د افغان سولې پر وړاندې پراته خنډونه څه دي؟ د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی په دې اړه امریکا غږ ته وویل
یو هغه څه چې د سولې د اوسنۍ پروسې لپاره چې د طالبانو سره روانه ده تر ټولو غټ خنډونه یې خپله یو د امریکې متحده ایالاتو د سیاسونو ترمنځ د همغږۍ نشتون دی چې دوی په مختلفو فکرونو باندې د دغه پروسې لپاره ګوري. دویم غټ مشکل یې د افغانستان د حکومت دننه دی چې تاسې وګورئ چې دغه مسؤلیت اوس ډاکټر عبدالله ته ورکړل شوی، اما د ډاکټر عبدالله او ډاکټر غني ترمنځ تر اوسه دغه ستونزه چې
خغلی احمدی همدارنګ ویل چې د طالبانو له ادرسه پرته د ترهګریزو حملو زیاتوالی هم لامل شوی چې خلک او نړیوال د سولې په پروسه بے باور شي. زلمی خلیلزاد چې روانونه دی افغان سولې په اړه سیمه او افغانستان ته سفر پیل کړو، په قطر کې له طالب استازو او تر هغه وروسته اسلام آباد ته سفر کړل، پاکستانی چارواکو سره تر لیدنې وروسته د تیرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې ولسمشر غنی او د ملي مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله او نورو چارواکو ته د سولې بهیر د ورستیو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خغلی خلیلزاد د سفر د پیل پر مهال ویلي و چې د نوموړي د دې سفر تمرکز به د بین الافغاني خبرو پیلیدو د عملی اقداماتو په اړه توافق ترلاسه کول وي. د افغانستان جمهوري ریاست هم له خغلی غني سره د خلیلزاد د لیدنې په اړه ویلي و چې دواړو لورو د بین الافغاني مذاکراتو پیلیدو د نیټې او د ترسره کیدو د ځای په اړه خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا روانه اونۍ وویل چې افغان حکومت تر دا مهاله 3000 طالب بندیان او طالبانو د افغان حکومت 200 بندیان آزاد کړي دي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی هم پرون پنجشنبه اتلانتیک شورا سره د ویډیوي کانفرنس له لارې ویلي چې پاتې 2000 طالب بندیان به هم ډیر ژر آزاد شي. ښاغلی غنی یاد کانفرنس ته د خبرو پر مهال د بین الافغاني خبرو پیلیدو په اړه خوښي څرګنده کړې وه او زیاته کړې وه چې راتلونکې اونۍ به په دې اړه مهم پرمختګ رامنځته شي. د سیاسي علومو استاد علي امیری امریکا غږ ته وویل چې د جمهور رئیس غنی وروستۍ څرګندونې د سولې د مذاکراتو د جدي را دي ښکارندوی کوي.
شاید دولت افغانستان په دلیل مشکلات کې خودش برای خود خلق کرده در روان سول
کې شاید افغانستان دولت د هغه ستونزو لپاره چې خپل ځان ته جوړ کړی دي د سولې په پروسه کې کامیاب ونه وسی، خو کولای شو د سولې بهیر په عمومي توګه کامیاب وکړو، ځکه لومړی ځل دی چې وډله چې تل په جنگ ټینګار کوي د سولې لپاره چمتووالی شي او دا یو چانس دی. دا چې افغان حکومت ری خاصې ګټې پورته کولی سي کنه دا بیا بیل بحث دی.
تامین کردن میتواند یا نه یک بحث دیگه یا
پر هم دې محل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین هم پرون پنځه منا وخت وویل کله د افغان حکومت لخوا د دوی ټول 15000 بندیان آزاد شي طالبان په وونه کې بین الافغاني خبرو ته حاضر دي. افغان دولت سره قید 15000 طالب بندیان او له طالبانو سره د افغان دولت زرتنو بندیان خوشی کېدل د طالبانو او امریکا ترمنځ شوي د سولې توافقنامې له عمده شرایطو څخه دي چې د امریکایي مقاماتو په وینا د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لار هواروي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د یو اجرایوي فرمان فساد راول سره د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې پر حقوقو غړو د امریکا بندیزونه ولګول چې پر دې تحقیق کړي آیا یو شمیر امریکایی پوځیانو په افغانستان کې جنگي جرمونه کړی کنه؟ د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي په هغه کې دغه محکمه سیاسي انګیزه لري او د امریکا حاکمیت ته ګواښ ګڼل کیږي. نور تفصیل پر پورت کې ووري.
لاتیرو اتلس کلن رئیسی امریکایی ځواکونه او استخباراتي مامورین په افغانستان کې د ترهګری په وړاندې په مبارزه بوختي. یو شمیر قربانیانو د ترسره شوو امنیتو له کبله د جنگي جنایتونو نږدې 200 شکایتونه ثبت کړي دي. د جرمونو نړیواله محکمه پیک پلیس د جرمونو نړیواله محکمه یا آی سی سی د پراخو څیرنو امر ورکړی وو. د لومړی ځل چې دغه محکمه په افغانستان کې د څیرنو امر ورکړی وو. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو وایي
We cannot we will not stand by as our people are threatened by a kangaroo court.
موږ نشو کولای او اجازه نه ورکو چې مو خلک د کانګرو محکمه تهدید کړي. د نړۍ په کچه خپل متحدینو ته پیغام لرم کیدای شي راتونکي کې ستاسو خلک هدف ووسی.
د پنځمې پورز د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د جرمون نړیواله محکمه پر هغه غړو اقتصادي او سفری بندیزونه ولګول چې په سرونو کې داخلي. د بشری حقوقو یو شمیر ډلو د جرمونو نړیواله محکمه په نخښه کول غندل دي. خغله بالسن د جرمونو نړیواله محکمه د چړونو په اړه وایي
د دې اجرایوي اقدام یو تر ټولو خطرناک عنصر دی چې د ترامپ اداره داسې وسیله کاروي چې هم متحده ایالاتونو او هم بل هر ځای کې نور خلکو ته خطرناک تهدید دی. په مشخصه توګه په دې چیرونه کې جنگي جنایتونه جدي جنگي جنایتونه چې په افغانستان کې په ناورین کې د خیل خوول خو تر سره شوی تیرل کیږي. په مشخصه توګه متحده ایالات یو له دوو ډلو څخه دی، خو په دوی کې طالبان، افغان حکومت او ملاتړي ځواکونه هم شامل دي. نو د ترامپ ادارې داوی په ساده ډول د یو طرف لپاره د مافیات غوښتنه پوری اړه لري.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي چې د امریکا متحده ایالات د روم قرارداد برخنه ده کوم چې لمخې د جرمون نړیواله محکمه جوړه شوې ده. مارکس پروای
That is why our nation and this administration
نو له دې کابل از موږ ملت او دا اداره به اجازه ورنکړي هغه کسانو چې زموږ خلکو ته خدمت کړي د غیر قانوني تیرونو لاندې ونیول شي. پر ځای مکتمل رو ادا شوی معلومات متحده ایالاتونو ته وسپارل شي چې موږ پر ځای دقیق اقدام وکړو کوم چې موږ په خو هم داسې کړی دي.
اسرائیل او د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو غړو په روښانه توګه د جرمون نړیواله محکمه لړچړون سره مخالفت خوده لري. د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو لومړی کسو چې د ولسمشر ترامپ له اقدام څخه ملاتړ خوده لري. وحید لافزی، امریکا غاښنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
په افغانستان کې د کورونا د وایروس مثبت پیښې له ډیرشنیم زورو څخه واوښته. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نړیوال بانک د افغانستان د دفتر له رئیس سره پر خلکو باندې د کورونا د وایروس د بعد اقتصادي اغیزو د کمیدو پر مسلې خبرې کړې دي. په دې ورکه په مخکې سمجه خبريال اکرام شینواری رپورټ ده.
د امریکا وزارت د اماریکو د دفتر سرپرست سید الدین جامید جمعې پر خبرالان ته ویل چې په تیرو 30 ساعتونو کې په ولس ولایتونو کې د کرونا د وایرس شپږ پنځوس مثبت پیښې ثبت شوې چې ورسره په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د مثبتو پیښو شمېر 3,056 خو ته رسېدلی دی.
همچنین 20 واقعې فوتي داشت.
ښاغلی جامی ویل همدارنګه مون 40 د مړینې پیښې په تیرو 30 ساعتونو کې لرلې چې 2 په هرات، 2 پیښې په بغلان، 2 په هلمند، په سرپل، یو په غزنی او یو بل په کندهار کې سب شوې ده. متاسفانه د کورونا پر ناروغۍ د ټولو مړو شمیر 346 خو ته رسیدلی دی. د جمعې د ورځې د تازه پیښو د ثبت وروسته په افغانستان کې د کورونا وایرس د ناروغۍ څخه د روغ شوو کسانو شمیر 3,930 ته رسیدلی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې لا هم د کورونا وبا د پراخېدو په حال کې ده. دغه وزارت سرپرست وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې د همدې له امله یې پریکړه کړې چې د کورونا د وبا سره د مبارزې لپاره خصوصي سیکتور ته هم ونډه ورکړي. خاغلی عثماني د پنځمې پورز د کورونا وبا سره د مبارزې لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ویل چې د عامې روغتیا وزارت په یوازې سر د کورونا وبا سره د مبارزې توان نه لري.
تا امروز دست سیکتور خصوصي سی افغانستان
تر نن ورځې پورې د کورونا د ویروس سره د مبارزې په برخه کې د خصوصي سکتور لاس لند شوی و. خو نن زه د هیواد د روغتیایي سکتور د مسؤول په توګه اعلانوم چې خصوصي سکتور اجازه لري چې په هیواد کې د کورونا د ویروس د ناروغانو ناروغانو په تشخیص او درملنه کې برخه واخلي
سم بگیرن
دمخه یوازې د امنیت روغتیا وزارت د کرونا وایرس د تشخیص او درملنې چارې پر مخ وړي د بلخو د افغانستان جمهوریت وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د افغان حکومت نور لوړ پوړو چارواکو د پنځشنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس لري د نړیوال بانک د افغانستان د دفتر د رئیس هنری کرالی په مشرۍ پلاوی سره په افغانستان کې پر خلکو باندې د کرونا او با د اقتصادي اغیزو د کمیدو په مسله خبرې کړي د ارګ لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په دې ویډیو کانفرنس کې د نړیوال بانک لوري افغان حکومت د پروګرامونو په ځانګړي ډول کرونا وایرس سره د مبارزې د کرونا او با له امله د منفي اقتصادي اغیزو د کمیدلو بیوزلو کورنیو ته د مرستو د بستو د ویش او نور ملي پروګرامونو تمویل او ملاتړ په اړه بحث او خبرې کړي دي د ارګ په دې اعلامیه کې ویل شوي چې افغانستان لپاره د نړیوال بانک مسؤول هنری کرالی ویل چې له کرونا وایرس څخه اغیزمن شو کورنیو باندې د منفي اغیزو د راکمولو لپاره نړیوال بانک د افغان حکومت د ټولو مهمو ملي پروګرامونو ملاتړ کوي نړیوال بانک په افغانستان کې د کرونا وایرس د مبارزې په برخه کې تر اوسه د شاوخوا 500 میلیون ډالرو مرستو ژمنه کړې ده
کرونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځان وساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه ومینځو د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي
زنه شبا آشنا امریکا آشنا رادیو او تاسیس موږ د خبرونه اوري د روغتیا د نړیوال سازمان مشر او د روغتیا وزیر ننګرهار ته سفر کړی دی ویلی دی چې د کورونا وایروس د شدت په مرحله کې دی خو د کابو کولو لپاره یې په هڅو لګیا دی د روغتیا نړیوال سازمان مشر ډاکټر ریک هم ویلی په افغانستان کې د کورونا په وړاندې په مبارزه کې خپل مرستو ته به دوام ورکړي
د افغانستان د روغتیا سرپرست وزیر جواد عثماني چې جلال آباد کې خبري ناستې ته غږیدل د نړیوالو په کومک د کرونا کنټرول لپاره 15 بنسټیزې تګلارې جوړې کړې چې په مټ به کرونا ناروغي کابو کړي شي وایي د کرونا د تشخیص او درملنې مرکزونو زیاتواله د لایم لمخي کلینیکی تشخیص د خصوصي سکتور ونده او په نورو ناروغیو وخت خلکو ته د امکاناتو زیاتواله پکې شامل دي
فرصت به تابع خوبتر بسازیم و ما مجموعه مشترک هم تصمیم گرفتیم که از این وضعیت موجود ناگزیر هستیم که بیرون شویم و گامهای بساطتر و عملیتر را بگذاریم و در نتیجه 5 پالیسی کلان صحی و یا امرراکار جدید صحی را روی دست گرفتیم
دغه کانفرنس کې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ډاکټر ریګم موجود و هغه افغانستان کې د کرونا موجوده حالات د اندېښنې وړ وباله او وایي د نورو مرسته کوونکو ادارو په ګډه همکارۍ له افغان حکومت سره کار کوي ډاکټر ریګ په نړیوالو بازارونو کې د طبي وسایلو کموالی هم د اندېښنې وړ وباله او وایي دا هغه څه دي چې د کرونا وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي
یو دا او ریچیا د ډیریجات پرسولو خو ادارا نه دا دې په بعد باندې حالې زل روانې دي مشکلات شته سوند شته موږ به کوشش کوو خو بیا دومره اطمینان در کوم چې دبليو ایچ او نړیوال د سازمان
د روغتیا وزیر وایي په لرو پرتو سیمو کې د امکاناتو کمواله شته چې دغه ستونزه به د خصوصي سکتور په مرسته حل کړي هغه دا ویل چې په افغانستان کې د ناروغانو لپاره د اکسیجن کمواله میواننګونه ده خو دغه چاره ته حسین دي ناس
تمام مراکز سی ما از سطح یک کارکنی سی جامعه تا مرکز سی اساسی مرکز سی جامعه شفاقل و رسولی و رایت و در سطح کابل و بتانه خدمات و مراقبت ها را برای مریضا و به تمام مریضا به شمول مریضای مصاب کرونا فراهم نماید
افغانستان کې تر اوسه 2015 څلويخ کسان په کرونا وایروس اخته شوی چې لډلې 3930 بیر تر غیدلی او 4640 د کرونا ناروغي مړ کړي دي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره وی او ای پښتو
د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسیز مش د خبرونه اوري. درنوریدونکو د لوګر د میس عینک پکان کې د لرغونو آثارو کیندونکو له دولت څخه غوښتنه دي چې دوی ته پکان کې د کار د بیرته شروع کولو زمينه مساعده کړي. دوی ویلي چې د تیرو شپږ میاشتو راهیسې کار نه دی کړی. په دې باره کې زموږ خبريال ابراهیم رحیمی راپورټ لري.
د لوګر د میس عینک پکان کې د لرغونو آثارو کیندونکو کارګر له دولت نه داسې مهال د بیرته کار شروع کول غوښتنه لري چې په افغانستان کې د کورونا وایروس له کبله په ټپه درېدلې کارونه له سره شروع شوي. د دغو کارګرو له جملې نه یو کس حاجي اقبال آشنا راډیو ته وویل د تیرو شپږو میاشتو راهیسې چې د کان کیندنې چارې په ټپه درېدلې کورنۍ له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ ده.
او دا شپږ میاشتې اوسې د ټولو بچان وږي نهر دي، غلا خو نسي کولی، څوک خو نسي مړه کولی، لارې خو نسي شکولی، څه وکي؟ دا غریبان بیچاره خلک دي، نو باید دې په حق لباندې والی او لسوال او یا د دولت چارواکي دي باید ټول د دوی خبرو ته غوږ ونیسي. ټول غریبان دي بیچاره.
د لوګر د میس عینک په کان کې تر 350 زیات کارګر د لرغونو آثارو پر اسپړلو ګمرل شوي دي. نړیوال بانک د اطلاعاتو او کلتور وزارت له لوري هر یو کارګر ته د ورځې 350 افغانۍ منلي. د یادو کارګرو مشر زابط خان وایي چې زیاتره کارګر د سهار بیګه په ډوډۍ پسې لاله هاند دي. هغه له حکومت او غوښتل چې له کرونا سره د مبارزې لپاره له دغه ولایت سره د مرسته شویو پیسو نه د له دوی سره مرسته وکړي.
باید د مونږه پروژه خلاص سي، بل کاري زمينه مونږ په لوګر کې نه لرو، نه کوم کارخانه شته او نه کوم فابریکې شته چې مونږ کار زمينه وکړو او حلال رزق ځان پیدا کړو. دولت نه دا غواړو، د والی صاحب نه دا غواړو او وزیر صاحب نه دا غواړو، د فرهنګ کوم سره د ماش کومه کوکی یا کوم وړه راکی وړی راکی، نو دوی ډیره مهرباني وی ځکه چې خلک ډیر بیکاره دي، ډیر غریب دي، بیچاره دي.
په ورته وخت کې د لوګر دی ولی ویان د دارلونګ آشنا رادیو ته وویل چې دغه کاریګر ستونزې ولایت مقام یاداخت او د حل په خاطر یې د اطلاعات او کلتور له وزارت سره شریکی کړي هم دي.
د دې لپاره د دې کارکونکو د ډاډ لپاره باید وایي چې دا موضوع ولایت مقام لا هم تعقیبوي ترڅو د دغه کارکونکو ستونزې حل شي او د دوی پر مخ راولاړ شوی اقتصادي ستونزو ته د پای ټکی کې خودل شي.
د میس عینک په کان کې لسو کلونو راهیسې په فانی توګه د لرغونو آثارو د راسپړلو لړۍ پیل شوې. تقریبا هر کاري ورځ په دغه کان کې تر 200 زیاتې سکې، غمی او یو شمیر نور تاریخي آثار را برسېره کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
افغانستان حکومت د نورستان په شمول تلور ځایونه د ملي پارک په توګه نومول دي. د نورستان والی وایي چې د دغو پارکونو د ودې لپاره د چاپیریال ساتنې ملي اداره په راتلونکو 15 کلونو کې 10 میلیونه ډالر لګوي. حافظ عبدالقیوم زموږ له همکار احمد شکیب دوست سره د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې ویلي چې د نورستان دروازې د سیلانیانو پر مخ خلاصې دي.
د افغانستان دولت حداقل د جهانی معیارونو هغه حداقل داد چې 10% د افغانستان د ټول رقبې 10% حداقل باید طبیعي ځنګلونه او طبیعي ځایونه ولري، چې خوشبختانه د نورستان او د دریو نورو ساحو د ملي پارک په حیث اعلانولو سره د افغانستان 15% د ټول رقبې دغه ساحه د طبیعي پارک په نوم باندې یا ملي پارک په نوم باندې ونومول شو، او د دې ساتنه کې او د دغه طبیعت د لمنځه نه تک په خاطر دولت به مختلف برنامه د لاس لاندې نیسي او ټول هغه ارتیاوی به پوره کی چې دغه ساحه په همدغه طبیعي ډول باندې وساتل شي او طبیعت ته زیان ونه رسي.
آیا سومالی مرسته هم کیږي د دې خاطر چې دغه سیمه خپلی شي او د پارک کوم ارتیاوی چې دی هغه پوره شي او د سیلانیانو د راتګ لپاره د زمينه برابر شي؟ آیا حکومت څه بودیجه تاسو ورکړي کنه؟
او د چاپیریال ساتنې ملي اداره په آینده 15 کلونو کې په دغه ساحو کې 10 میلیونه ډالر مصرفول غواړي.
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.